سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر پخش می شود. 9 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی امیدوارم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های مثلث و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI گفته که راننده موترک مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد و تنهایی عمل کرده و 100% از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته بود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، FBI به روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد. FBI یک روز پیش گفته بود که این کهنه سرباز آمریکا احتمالاً با دیگران در این مورد کار کرده بود است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده مهاجم را شمس‌الدین جبار 42 ساله معرفی کرده و بروز چهارشنبه با یک موتر بر جمعیت که از سال نو میلادی تجلیل می کردن حمله کرد. تلفات این رویداد 15 کشته و حدود 30 زخمی گزارش شده. او در سال 2007 به اردوی امریکا و در سالهای 2009 و 2010 در افغانستان وظیفه اجرا کرده بود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده که امروز و فردا در 27 ولایت افغانستان برف و باران خواهد بارید. گفته شده به شمول سالنگ ها در ولایات شمال شرقی و مرکزی وزش بادهای نسبتا شدید پیشبینی شده است. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که در ماه سپتامبر ده ها عسکرش برای نابود کردن یک کارخانه تولید راکت وارد سوریه شده بودند. با گفته اردوی اسرائیل، این کارخانه در زیر زمین ساخته شده بود و ایران آن را تمویل میکرد. اردوی اسرائیل که در مورد تحرکات نظامی خود در سوریه کمتر سخن میگوید، در اعلامیه این گفته که 100 کماندوی اسرائیل در عملیات 8 سپتامبر شرکت داشتند. اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه موقت سوریه میگوید حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک آمیز و تنها برای بقای دولت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور بود است. شیبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که به تازگی پخش شد تاکید کرده که تهران باید تغییر اساسی در سیاست خود ایجاد کند تا روابط دو کشور دوباره برقرار شود. و همچنان گفت که ایران باید از مداخلت در امور داخلی سوریه بپرهیزد. تا کنون مقامات ایران به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. و دومین مسابقه تست تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز با توپ‌اندازی یا بتینگ زیمبابوه از سر گرفته می‌شود. بازی دیروز دو تیم به دلیل بارندگی به تعویق افتاد، اما زیمبابوه توانست در زمان کوتاه تمامی بازیکنان افغانستان را از میدان بیرون کند. افغانستان در این جریان 157 دوش کرده بود. بجز از راشد خان که برای تیم افغانستان 28 دوش به ثمر رساند، هیچ یک از دیگر توپ اندازان افغان 20 دوش انجام داده نتوانستند. زیمبابوه به روز پنجشنبه در 30 اوور باقی مانده 6 دوش به ثمر رساند، اما هیچ بازیکنش چانس ادامه حضور در بازی را از دست نداد.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 24مه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅې وکړي. د دې حیات څو ساعتونه نو تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځایه د پاکستان جنگي او ډرون الوتکو بمباری وکړي. په دې بمباری کې تر 50 ډېر کسان ووژل شول. پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټنځایونه یې په نقشه کړي. چې ټی پی بیا وایي چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباري کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخته په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمبارۍ د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد خبرداری ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمېر نورو جګپوړو طالبانو او افغان سیاستوالو هم دا برید په کلکو ټکو غندلی دی. بل لور ته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره یې لیدنې کتنې تر بمبارۍ یوه ورځ وروسته هم روانې وې. دا په دې معنا چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د ځواب لټه کوم. د سکایپ له لارې شنکی کړوخیل را سره ده، د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې ګلایاس د ازادي راډیو په مشال څانګه زما همکار را سره دی. تاسو دواړه ښه راغلی. اغلی کړوخیل، څه فکر کوئ چې د پلانډو ستاسو نظر واخلم؟ یو خواته پاکستان هیئت هستوي کابل ته چې له طالبان سره روابط ښه کړي، او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباري کوي، ستاسو له نظره دا څه معنا؟
معلوم ده یو عجیب وضعیت و چې له یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړې کړي، په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ له لارې خبرې اترې وکړي، خپل استازی لیږي، هغه استازی چې پخوا وکافي تجربه او شناخت او رابط لري په افغانستان کې، او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیری کوي او وژنې کوي. دا د لمر په تعریف نه لري، ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیری کوي په دې معنی چې وضعیت درې ترنګ کړی دی او فقط په همدغه نظامی حملو باندې باور مندي. خو له بل طرف ته په عین وخت په دغه استازي او له سره له پلاوی راځي په افغانستان کې خبرې کوي. د دې ډیپلوماسي د دې رابطو د ښه کولو په تعریف معنا باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت کوي او په حریم باندې تیری کوي، ریس نو درناوی نه لري د یو مملکت خاورې ته او تمامیت ارزی ته یا ازادي او خپلواکي ته، او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او هلته یو حاکمیت دی چې د دوی د خوښې حاکمیت هم ګرځې دی. خو بیا راځي غواړي چې له خبرو اترو لاړسي، نو زه دې ته ما کوم تعریف په بینالمللي اړیکو او په ډیپلوماسۍ کې ورته پیدا نه کړو.
مننه ګلیاس. د پاکستان غبرګون ریاکشن ډېر وروسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبری وکړه، نور تازه څه دي؟
تازه دي کی که وګورو د دسمبر په رښتما باندې دا بریچ برمل ولسوالۍ کې، او دا غیر ستو زینی سرچینو بیا مشال لري ته دا ویډیو چیرې هغه دا خبره تایید کړي چې پاکستانی الوتکو دا کړي دي. خو پاکستان رسمن د پاکستان فوج د درې ورځو د وقفې وروسته، لکه کوم ګور درې ورځې پاسته، دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ، او هغه هم د دسمبر په شپږ ویشتمه باندې د پنځم بی ورځ به داسي چې هغه باندې هغه اونې زخ په هغه کوي غونډه کوي، او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله. د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریج چې دی د پاکستان د خفیه معلوماتو پر اساس کړی دی، او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خودمختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا ویلي چې یاره دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کم خطرونه دي د افغانستان نه، اولته چې کم د دوی په وینا باندې ناقانونه ګرځول شوي ډله چې دا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دوی چې دی الته پټن ځای نه لري. که هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړي چې دلته د دوی خاوره څوک نه استعمالوي د بل ګاونډي هیواد په غمانی، خو اسلام آباد په وار وار باندې دا کابل سره دا خبره غکړې ده چې په دې ځایونو کې وسله واچې دي د طالبانو دا موجود دي.
خو بخښه، نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې له مشال رادیو سره سنې دي ویلې دي کې نوې خواته دوی هیئت هستوي هلته چې خبرې وکړي روغه جوړ وکړي، او بل لور ته بیا دوی الوتکې
هستوي. که د پاکستان هغه تاسو وګورئ، هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کښکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېره لوی هغه وا چې پته تاسو خیال کړئ کړي چې کله ایران پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړي د جیش العدل او کته سویا چې موږ یو خبرونه کړي و نو دی هغه معنی د افغانستان ته هغه معنی که موږ وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوانه داسې قسمه بالکل مخې ته رانغلی
خپلو منځونو کې
خبرې تر روان دي. په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو خبرې زیاتې دي، هغه په دې معنی هیڅ هغه نه کوي. او د چې کوم مین سټریم کوم یا کوم موږ وګورو قومي دایرې چې کوم میډیا ده په پاکستان کې، نو هغې زیاتره په دې معنی توجه ورکړې ده چې په قبایلي ضلعو کې. که اوس که موږ د پکتیکا ذکر کوو کنه شیبر صاحب، نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دو صوبو سره ملاوي، یو بلوچستان او خیبر پختونخوا. په بلوچستان کې ژوب سره هغه لري، پول لري، او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري. او دوی پاکستان فوج چې دی له تیرو څو ورځو راهیسې، بلکې د دسمبر د آخري اونۍ کې دلته یې فوزي عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړي دي. او هغه دا بریدم د هغې وروستو شوی دی چې د دسمبر په 21 باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې 14 فوجیان ووژل شول د پاکستان. او د هغې په غبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته وویل شو خلکو ته چې تاسې د دې ځنه کډې بار کوي او موږ دلته هدفي عملیات کوو. نو التم دا غینه پسته دا پروسه چې دا روانه ده، او د پاکستان فوج د هغه په ورځ باندې هم د دسمبر په 14 باندې هم دا یو په یو بیان کې ویلو چې موږ 14 وسله وال چې دي د هغې د وژلو ادعا کړې ده.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان پوځ ویلي دي چې 14 پوځیان یې وژل شوي، له هغه وروسته یې دا عملیات کړي دي. تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي دي چې 14 پوځیان یې وژلي دي. کنه داسې ادعا
کوي.
اغلی کړوخیل، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوځي حل لاره ممکنه ده. تاسو څه نظر لري؟ آیا دغه شخړې چې په دې سیمه کې دي دا پوځي حل لاره لري؟
زه باید ووایم چې همدغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړی او د څه لپاره ایجاد شوی. ګوري، زه فکر کوم دا هم د پاکستان په خوښه باندې د پاکستاني اهدافو دپاره جوړ شوی، او خصوصا څنګه طالبانو سره همکاري وکړي او دا جنګ په داخل د افغانستان کې مخته بوزي. نو دغه 15 نفر یا 16 نفر کې چې د دوی کوم رهبري راغلي په افغانستان په خاوره کې پټ شوي، دا په دې معنا نه چې دوی ټول هغه جنګیالي راغلي په داخل د افغانستان کې. زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډېر شرمنده ده. وضعیت په درې ترینګړی ده په داخل د پاکستان کې، دې لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عامه افکارو د بدلول دپاره او ځان ډېر قوي ښودل او چې ګویا خو موږ هلې ځلې کوو د دوی ګناه نشه، نو دا رقم عملیات کوي. دا باید مطمئنه اوسېږو چې ټي ټي پي جنګیالي د پاکستان د کنټرول ساحې کې هغه ساحه چې دوی کنټرول لاندې دی او دا د یو هدف لپاره جوړ شوي، که پرون د طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره و، کېدی شي په داخل هغه ساحې چې دوی کنټرول لاندې دي که هغه بلوچستان دی که هغه پښتونخوا ده محکومه پښتونخوا، دوی به هلته هم خپل هدف یې وژنه او ځینې بردامې لپاره به دوی ساتلي او دوی به یې حتما کاروي. که نن سبا مثلا کسان وژل کېږي هلته پښتون سرباز یا افسر وژل کېږي.
کړوخیل صاحب، د پاکستان هغه چې دی هغه لږ شانې اوس سره هغه د ښو طالبانو او د بدو طالبانو چې کوم هغه توپیر و، دا پخوانه په پاکستان کې دننه هم په دې باندې ډېر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چې د ښو طالبانو د ښو وسلوالو د بدو وسلوالو. خو اوس ما په خیر ښکاري داسې چې هغه کې اوس لږ شانې توپیر راغلی دی.
ګورې، دا شه په پاکستان استبلیشمنت به په یاد ساتلی وای هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي چې جنګ اهداف ته د دغو نیابتي ډلو له لارې ورسېږي، هغه کېدی شي بیا خپل دوی ته داسې انګېزې او یو باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د GHQ هیډکوارټر په امر به بیا نه چلیږي. ځینې خواهشات به دوی کې مستم راپورته کېږي، افکار به یې دوی بدلېږي، نو دوی لپاره به درد سر جوړېږي. همداسې د افغانستان په حریم باندې دوی تیری کوي، دا په دې معنا نه چې دغه ټول جنګیالي چې دوی تربیه کړي و ذهنیت یې ورته هغه ټول په افغانستان کې دي او له دې جنه بځي هلته مشکلات جوړوي. دا خل مالته میشتې، مالته بریښې لري، مالته روابط لري، مالته پیاوړې کړي، مالته هغه انګېزه د جنګ ورته ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولولو په لټه کې ده، د یو بله نیابتي ډلې یا د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسی پذیره دی او په دوی باندې حمله کیږي، مګر هم دا نه د دوی د کنټرول لاندې وتلی دی او لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجموع کې د دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوی دی، یو بهانه ده چې کله بمبار وکړه، کله شکایت وکړه، ټوله پله په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرمانې، بلکې دوی غلط سیاست و چې دا نیابتي ډلې جوړ شوي او دا نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
مننه اغلی کړخیل. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امین خان متقی څرګندونې لرو چې په پاکستان باندې د جرې د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوي غونډې کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ مې مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هیڅ تور نه ده چې تاسو ماشومان شهیدان کړو، تا ښځو سپینګیری شهیدان کړو او کورونه د پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو، تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپه تېری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین سته، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل دولسوالۍ د بمباری په ارتباط څرنګه و؟
یو خو ماته دا جالبه و چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا په ورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان دی، هغوی که په محکومه خبره کې اوسیږي د هغوی قوم په اسلام افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل په اسلام باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل قاچاق یا وارم اخلي، پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښې دی توان ولري چې دوی مثلا خپل قاچ واخلي. کوم هوایی دا ځکه یا کوم ځای باندې کوي، شاید دا یو په تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نشي رسولی.
دلته بل سوال ده، مثلا فکر ده کوي دلته خدا کډوال چې ورته وایي دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړې ده په یو ډول باندې. د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلی و چې دلته شزه او ماشومان وشل شوی دی او دا اعلامیه سخته غونډه و. فکر نه کوي چې خو به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کی؟
حتما زیاته، اما خو مشکل داده چې بیرته با ای کاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، دا هغه ساحه کې دوی عملیات کوي، بیرته ته د پښتون په خاوره، د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیرته پښتون او بلوچ په تارګت کیږي. نو ولو چې دوی وایي چې دا د پاکستان فوج چې اما هغه په پښتون به وژل کیږي، عملیات عکس العمل خو باید چې باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا 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 لوبه خو جریان لري، کله به هغوی مختلسي، کله به دوی مختلسي، اما په آخر کې بې ګناه انسانان او خاصا افغانان او پښتانه وژل کیږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې، مثلا د صادق خان چې په کابل کې اوسه ورسي، د حتی په ایکس کې هم یو اشاره د بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره، یو څنګه کړو خل صاحب ډېر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډېر مفصل خبره هغه کړله. تاسو مې چې په تاسو دې پروگرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان لته موجود او پاکستان دا بمباری وکړ، خو هغه باوجود چې دی هغه سفر لغوه نشو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبرو اترو دلاري. زما په نظر معنی دا تر بیانونو پورې به محدودي، لکه صدسې عملی اقدام یا هغه به د خلکو هغه یو ځینی سیاستوالان هم د عوام د ولس د هغه تکتو معنی د کنزمشن یا هغه ته دا غوی هغه پوره کول لپاره یو بیان ورکی. نو تر څو پورې دا خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو، نو هغه خپلو کې دومره خېل دومره دغه دي چې دی موضوعاتو ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره هغه نه ورکوي. نو دا غي د وجنه کومو ګورو دا یو نظر راځي. بل خبره د صادق خان تاسو خبرو چې ان تر دې اشاره ونه کړله، مقصد یې مداو چې بیان پاکستان د درې ورځې پسته د یو خبرې تصدیق کړي. نو دین تاسو اندازه ولګوي چې هغه ته به سویل شي وي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوي. نو ځینی هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دي هغه روانې وي، نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دواړو حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوئ. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوس پورې داسې بیان ورنکړلو، نه صادق خان ورکړلو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څانګه ده هنه کې برید د پاکستان فوج کړی دی هغوی انتر هغه پورې یو بیان جاری نکړو رسمي چې موږ کم کم دیدو خدا یادې چې دې منصوب چې سلور زینه موږ بمبار کړی دی خو باغې په اړه باندې هیڅ تفصیلات نشته. نو فوج هم لدینه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوی دی افغانستان سره او بلداري چې دا روابط خکولو لپاره هم دی نه غواړي چې دا نور دا مسله چې دا
د روابطو موضوع ډیره مهمه ده. هغه لیکړو خیل په جمهوری نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه کوم فکر کړی په هغه وخت کې به هم پاکستانی سیاستوالو همدا خبره کوله چې روابط خوړو روابط خوړو، لیکن چې ورستی ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کاوه چې کله طالبان راشي نو کېدای شي چې له پاکستان سره روابط بهتره شي، لیکن ورس چې تیری شي د دوو ملتونو ترمنځ فاصله نور هم پسې زیاتېږي ورس تر بلې. ولې باید داسې وشي؟
اول خو غواړم ووایم تاسو باید سوال چې د ښاغلي ایازګل څخه وکړه، ګورې صادق خان بیان یې ورکړی یا سیاسي حزب یا لیډران نه ورکوي ځکه چې هغه اجازه نه لري. په افغانستان کې یو نمایشي ډیموکراسي ده، حزب ظاهرا په خپل منظور کې سره جنګیږي، ما په آخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي، کله تبعیدوي، کله په دار باندې زړوي او کله په زندان کې اچوي. هغوی د دې اختیار نه لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غوره کړي، یا تایید یا رد یا تحبیق. نو معلومدار هر مسله چې کېږي د ټول اختیارات د فوج دي. زه مطمئن یم که چېرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي وای په پاکستان کې دا وضعیت به دا رقم نه و، ځکه چې هر ملکي حکومت غواړي چې کامیاب واوسیږي، خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي، مثلا اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې، فرهنګي اړیکې، پس یو تعاون موجود وي، ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
ولري. تاسو مطلب دا ده چې پوځیان واکمن دي ځکه د دوو ملتونو ترمنځ روابط ورځ په ورځ پسې خرابېږي؟
کاملاً. که یو فوجي خو په چش باندې پیږي، هغه خو مغه د جنګ او د بمبار او د پسته د ټوپک په خوله د ډیپلوماسي مخ ته بیایي، ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسي نه خو همدغه فوج کې داخله ده. صادق خانم که هیڅ نو بیان نه درو پیښه د تختاری هم متوکل شو، یا ځان هغه پیږي چې باید په اساسه څومره د پسته پاګه نبز د عربي پیږي چې هغوی که دا بمبار کړی حتی د احترام یې ونه کړ، چې مثلا راشي دا کس راغلی ده رابط جوړوي، رابط بهتره کوي، همکاري غواړي رامنځته کړي، اما دوی دا کار وکړ. نو د دې معلومیږي چې د ملکي حکومت او د فوج ترمنځ شته دا همغږي موجوده نه وي، ځکه او یو که چیرې بیا دا همغږي موجوده وي او دوی په دستوري هم دا کار کړی وي چې سبا به داسې یو حکومت هغه تا نه ردوای شي او موږ خپل زور به ته ښیو او ته خپله خبرې هم سره وکړه او دا خبر به همدا رقم مخ ته وځي. نو په دواړه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا توهین کړی، یا افغانستان حکومت خو اصلا په حکومتونو کې حساب نه ده کړی او طالبان به په دې باندې پوسی هغه چا ته سه غوږ نیږو د هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مختبوط په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شوله، نن هغه موقف یا هغه حیثیت را اخیستل شوی دی چې مثلا جوابي حمله ورته ورکړي یا بالمثله حمله ته پیسې اقدام
وکړي. وباشئ تاسو دا خبره وکړه چې همشخي ممکن د پاکستان د پوځ او د سیاستوالو ترمنځ نه وي کنه؟
ګوره یا که نه به وي ځکه چې پیسې ملکي استازي راځي د خبرو د اترو لپاره یا رابط ښه کولو لپاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې وي. نو په پایله وخت کې دوی دا څنګه د یو د مملکت په حریم باندې تیری کوي او بیا د ګناه انسانان ښځې او ماشومان
څو ساعته وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دوام ورکوي. نو انکه دا همغږي نه وي خو دا خپله د پاکستان ملکي حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غوته استوا ارزښت قایله نه ده، او یا که چیرې هغوی سره خبرې پیسې همغږي درلودله او دا حیات مرالیګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزنه مندم او په څنګه بیا راځم تاسو سره او تاسو مجبور یم چې ما سره خبرې اترې تم جواب ورکړي. یعنی یو طرف د طالبانو د حاکمیت توهین وشو او که بل طرف همغږي نه شوې د پاکستان خپل د ملکي حکومت توهین شوی دی.
مننه ګلایست تاسو په مشال رادیو کې لدی پیښ وروسته له ځینو سیاسيونو سره خبرې کړې دي او څه وایي په پاکستان کې دننه چې دغه حیات او دا بمباری یعنی څه؟ ازادي راډیو له سمی یوسفزي سره خبرې کړې وې، هغه ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سمه خبره نه ده، مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل ته استوي او له شا بیا الوتکې وراستوي او بمبارد کوي. تاسو
شنونکو سره په دې معنی د دسمبر په 23مه چې کله دا پیښه وشوه، د دسمبر په 25مه معنی هم بیلابیل شنونکو سره هغوی په دې نظر وم چې دا به اړیکی افغانستان سره لا نور خرابې کی، چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلې وي، کوم بو قتل تورخم لاره څونو مودې پوری بندوا، د چمن لاره به د پاسپورت چې کوم او د ویزی چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري اونې پوری، نو دا ډیر د دې ترشا ډیر محرکات دي او هغه شنو کې په دې نظر دي چې دا و برستر بلی هغه کیږي خرابيږي، دا به سمي په لور نزي. قسم پاکستان څنګه کړوفل صاحب خبرې ته اشاره وکړه، په پاکستان کې یو حکومت هم ک منګو ګورو زه دا د وسره نشم مې خوشنون کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي هغه کیږي. هغه موږ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه مانی دي، نو حکومت روان خو چې کله فوج سره وران شو حکومت یې نسکور شو. اوس موجوده حکومت چې کوم راغلی دی نو دا هم مصدق چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره ما خبره کوي، نو چې سو پوری د فوج ملاتړ نه وي نو هغه حکومت چې دی اغه نزی او نه اغرن فیصله کوي. بخوا په پاکستان کې داسې شي وی دي چې په چې اوس ایکس نومي کې بخوا ټوئیټر نومي دلا، نو د فوج بیان با په ټوئیټر باندې د خارجه پالیسۍ بیان جاری کوي، هانه کې د فوج کار دانه دي کله خو صاحب څنګه وی دي چې د فوج کار د پولیس سمباله ول دي او غدي خو اغه دومره په داخلي
قوس
مونږ او خارجي اومده مغه دی او ما
پر اورستیو کې د پوزویان فیصلم آباد کې پانتون تورغه خبرې وکړې، د کوټه کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبرې وکړې، لو بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل.
کله د پاکستان کې پیله به دا خبرې نه کیدل خو اوس کیږي، اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي، دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي. خو کومه ځمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دی پوره هغه لري خپل هغه یو ونده وته وایا دغه ورته وایا برخه لري د دې اجازه پرته چې ده کنه یو اغم نکيږي. اوس تاسو ووایم چې دا پیغت دا ډیره غټه پیخه ده دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده، په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان نه خورازي چې په شمالي بلوچستان کې دومره وسلوال وژل، په جنوبي کې دومره وژل، ان تر دې پورې چې د دسمبر په 26مه معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نهم مې چې کوم پیښه شوه په پاکستان کې تاو تاریخ والی راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو غکړی و لکه تاو تاریخ والی رامنځته شوی، فوجي عدالتونو هغه ته سزاګانې واورولې. نو دا کومه کتاب پیښه او دا بل خو عادت وګورو، نو
همدغه د فوجي سزاګانو په ارتباط اغلی کړخل د ګولایاس پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او چې پوځي محکمې البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دی چې دا د دوی له اصولو سره سم نه ده او
د مخکې شپارس کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې غوښته مور کړي او بیا ویلي و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي و د پاکستان لپاره یا د بهراني سیمو لپاره د ټرمپ نوې استاد ګرینل هغه هم په کې مې نوم غلط نه تلفظ کړی ریچرډ رینل در فکر کوم یغه په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړی. په هر صورت که د پاکستان په برخه کې له تاسو یو پوښتنه وکم، وی خواته له هند سره له ازلي دښمنۍ لري، له پخواني له پخوا رئیسي، بلې خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغلل، په یو بل خاورې باندې بمباري وکړه، لیکن بلې خواته مخکې ځینو خلکو داسې تبصرې کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان شول او له دوی سره ډېر ښه روابط لري، نو ممکن له دغو سره دوی ډېر ښه روابط ولري. بلې خواته له طالبانو سره دغسې حال ده. بلې خواته چینایان یو ډول خپه غوندې دي، ځکه چې ځینې چینایان په پاکستان کې وژل شول او دوی له امریکا په ورته وخت کې پیسې غواړي. امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړه نه ده. څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوا روان ده؟
ګورئ، د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکي حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړي چې دوی فکر کوي. دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي. د هغه مثلا لویه د سیپک پروژه په پاکستان کې پلی کوي، په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی آی خفه شي. د هغوی ډالرې هم ډېر خوښ دي، ځکه چې هغوی همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخلي، نیابتي ډلې ورته جوړوي. د هغوی اهداف او منطقه کې مخته بیا پاکستان کې افغانستان به همیشه تارګت شي او د دوی په کنټرول کې ساحه اوسېږي. پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه پاکستان قرباني کړی ده، او په عین حال کې باید د پاکستان ولس دوی همیشه په هسته قهرمانان وپېژني او فکر کوي چې همدا دي چې پاکستان ساتي. د پاکستان سلامتیا د دوی په لاس کې ده. الان چې پاکستان دوی په لاسو ځایونو کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولی دوی خوشحاله وساتي. مهمه همدا وه چې دغه فوج لاس یې به له ټولو پالیسیان نه قطع کړی وی، دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبه دوی لاس نه اخیستی وی، او پاکستان مثلا ملکي حکومت او د پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یو فیصله کړل چې بلاخره پاکستان غواړي څرخه مرور غواړي، یو دغه بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید دوی څنګه وساتي. نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي، بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان غواړي ګټه واخلي مخته ویسي. دا امکان نه لري که غواړي کو نه غواړي د ډول په ټاکر کې دي، او امریکا خو داسې وف چاته ډالر هم نه ورکوي. نو په هغه حال کې د لپاره چې دوی دغه مسله ته جواب نسی ویلی، د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ټارګټ شونه، یو ښه لاره اسانه لاره چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه بیا چی چی پی سی او بیا بالاخره د طالبان سی. د طالبان پرون دوستانو سره همکاري کوم، د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل، ځکه دوی تمویلولم کومک متکاو نه بچی ګلم ته جوړو چې دوی سره همکار وسیږي. نو خو طالب راغله مګه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی ده، د په لاس کې ده. د عین موقف یا حیثیت ته لري لکه پرون چې په کرزي صاحب ته کتل یا شرفانی صاحب ته بل چاته کتل. د دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په سر نه ګوري، بلغه سره خپل دښمني شروع کوي. هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي، د دوی کنټرول لاندې حکومت وي، دغه ته یو درد سر جوړ کړي، او پاکستان ته یو محتاج حکومت وي. چې معلوم ده یو غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مخته دی. امیدوار چې یو ورځ پاکستان ولس دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پارچه دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي، کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي، او بلاخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کړي.
اغلی کړ خل مننه ګلیاس، لته سو څخه مننه، د لیدونکو او ریډونکو هم منندوی هم چې د خبرونه تر دې دمر سره وکتل.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظرت به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی. سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میگم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادل بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادل بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادل بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده، تقریبا 40 روزه از وردک به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم چون پدرم یک افسر نظامی بوده و وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1964 و به بسیم 68 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیریم هم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب و توتیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود و وقتی که شهید شد بالازو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود که خدا قطع جمله شهدا شهادتش را قبول کنه. شهید شده و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانی که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و در تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم، رشته‌های مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد علی قدره کشورم سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده. تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. سناد مارشال فهیم نیست. قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مارش مسئولی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مارش مسئولی ملی اعلان میشد و اعلان شد ما یک گروپ از فعالین ناظر مارش بودیم. تلاش به این داشتیم که مارش مسئولی ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگای خانه با خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلوه جنگ گرفته شود. حضرت زود جنگ با یک بیداد از عزیزا زیاد کردیم که متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد یک تعداد از این نهضت شهادتشان خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن که ما اما وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت. ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهوری خانه افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر رو تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد اوضاع بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره یا آویزان می شد. به هر نامه که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتبای خانگی یا کورسای خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم اما با همه مشکلات متانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه. از امو کورسا شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پانتون حتی امتحان دادن کامیاب شدن، رفتن به سنفای بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پانتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد بعد از کنفرانس بون، وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر ارسال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما که میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت شخصیتی که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودن. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه سر دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسیم در پولوی حزب یک مصفی را به نام مصفی تعلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 تیر بازشتبانه کنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خواهان افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمک پراگندگی آمد در سال 2012 به حیث مادر جمهوری خواه از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خواه افغانستان در یک کنفرانس سفری لقب مادر جمهوری خواه برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خان افغانستان رهبری کردم. در انتخاباتی که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد، در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در ضمن یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر صاحب اشرفانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالیم که حزب منحل هست و ما فعالینم حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. همیالیم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم. مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد را در این کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان به بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسد که در اون به حیث مول فعالیت کردیم. کار فیلنام مصروف کار هستیم. در بنیاد اما هنگی زنان افغان در شورای لی رهبریش کار میکنم که یکی از مستین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم دهی گرد هم جمع هستن از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگیر در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مشی مصالحی ملی سی بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشه را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه لیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی‌بهره هستن و در خانه نشین هستن یا در خانه قید هستن. برای مش مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مش مصالحه ملی بسیار تفاوت داره، اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننواتی بسیار پسندیده افغانستان هست که در قرار کسبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کرده. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت 4 بخش را که گفتم اگر اطلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این اطلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنه خوبه هست بین از اینا به میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوبتر میبینن، ما باید اونجا یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینه اطلاف هدف من به این کار میکنه. لوی بنسد دیار اغوان لوی بنسد و در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیالی هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنند. تو درست است مسئله قدرت هم خواهد باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع، اعضای که به این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه. و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم چون یک کمک با وقت ضرورت دارم. نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگه کشورها هم احترام داریم. مطابق قوانین کشور فعالیت خود به پیش خواهد بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب ها تأسیس شد، مؤسس و رهبرشان شهید صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان، رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چه نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بگوین؟
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش دارد دو همه مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مساوی مردم و شاید شعارش واضح معلوم است دو عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه، یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه، یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه، مرد زن مساویه نکار کنه، به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هر چند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن، اما متاسفانه نظام موجود بود با اون شکل که باید قانون عملی شود و قانون عملا حرکت کنن، تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با او شکل که باید شفاف باشن، با او شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به ای داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان بر متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستیم که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش ده پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خود نمی بینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالت ها مبارزه می کنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدئولوژی و موقفگیری یک کمه که اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروپ امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاهد حوزه‌ای افغانستان هستیم که هر کدوم به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیم که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم دایر کرده نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نمایندهای ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم، متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، ایتر یک فعالیت بسیار وسیع را که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اوتر یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق‌تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره اونجا عذاب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کما که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر صبغنی هم یک روز ما گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سیب کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سیب عذاب را به دو گروه تقسیم کردن. درست است که ما اجازه زیره داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب را میگرفتن، دو پارچه میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما را به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی در قدم دوم ملاقات میکردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری میدادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت به اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، سلاح داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا سلاح داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما او عذاب اول راجستر بود، افراد مسلحشان بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود، ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگه هم مراسمی که موجود بود یا دیگه روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم میتونستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خودم
بسیار جد. تشکر محترم عادل بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهود در کارها، در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهود در کارها، در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها. خالی ترک یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت.
احباب یا از یک سکوت از یک سکوت ای شما از زندگی ای شما از زندگی لبریزها سرشارها سرشارها وای من بیگودم وای